Berlin.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ خبرونه د عملري 12 بجې او 10 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه ورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. په شمال کې شاهین قلور ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې. شاهین قلور وایي دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم یې هم ورسره و چې طالبانو له موټره راښکته کړه او د سپرلۍ د لمخې په ډزو وژله. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړ شوي. د هرات د ولی ویاند وایي چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر شو. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ په ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه له 2 زرو زیات کارکوونکي له کاره رخصت کړي. د دواړو شرکتونو ته چې له کانګرس څخه یې میلیاردونه ډالر مرسته ترلاسه کړې وه ویل شوي وو چې د سپتمبر تر پایه د څوک له کاره نه باسي.
ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل چې خبرونه مو ویل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم مخکښې شته
مخکخې خزی.
د مخکخې خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبر خیله ما او د مخکخې خزی نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو. یوه ملاله میوند د خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. از موږ دواړه میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلې فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلې کاکړ خرغلاست، که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپله پیژندګلوي خپله اورېدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بله ډېر
ښه. پنځلسم شپاړسم اولسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت.
بله ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
ډېره مننه. سلام تاسو میلمنې کو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. موږ غواړو له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کړو.
ملاله میوند یم، د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسېدونکي. د خپل سیاسي علومو پوهنځي مسؤاله یم. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په ننګرهار کې رسنۍ ټکنده مخ ته وړم او تر څنګ یې نه کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو، له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره هم د وسړی کونیسي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما د اینو لیسې څخه فارغ شوم، د مکتب څخه.
بله.
او بیا د هفته لو پانتون د حقوق د پندې څخه سره قطع شي او د لیسات پکاج کې
تاسو اوس هم په اولسي جرګه کې یاستي دارته وایاس چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې په ټول سراسر د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کی دا اولین پلا د پاره د یعنی د پنځلسمې دوره کې بیا همدارنګ اولین ځای مې په حوزه کې واخیستې د ښځو په کار بیا هغه و چې پنځلسم دوره ختمه شوه بیا مې ځان کاندید کی دا د خلکو فیصله ده چې څنګه ما رایه راکړه او بیا یې د ښځو په ساته په حوزه کې اولین څوک راواستولم او د دې پلا خو د دې افتخار م لرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځمې رایې اخیستې په ښځو په نارینه کې پنځم کس وم چې ما بهترین رایې واخیستې د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت دپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رایې راکوي او شی رایې راکوي
بله ډیره زیاته مننه و بشک اغلی میوند اغلی میوند که تاسو د خپل فعالیتونو راته وایست
مخکل کې ورونه په څو خو لاس کله کې چې زه په ننګرهار کې بلابل برخې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم ځکه د مېرمنو لاس ته سری کې برخې د مېرمنو لاس ته ازار او ازیت مخنیوي برخې په اداراتو کې سیزینا و آغازتون به دو قضیه تا رسیدگی در اغا بلا بلا برخی چی به مرمان و در پار پیمونگ پا گرده در نور و مرمان و زنان و پریاوز کار کود در یو ولیتی در وقتن کمیتی پا توگه در ادارات پر ناسی کود کار کود و فعالیت کود در اغازتون دیش کمی دل تا پا ننگرهار که حلکی گی اغای تا رسیدگی کود کمی چی نی در اغا سنجیخلو مرکز کابل در انتقال و تو دلته د مېرمنو په ژوند کې ټول کې په دغه سوانیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخه کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي د دې ورځ شاوخوا 15 کال کې چې زه په ننګرهار کې پرسنې کې د پرده باندې درد کار کوم بېلابېلې سیاسي ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم د مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم له دې ورخ په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې په ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه کمنټري وکړه د یو افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کوم بېلابېلو برخو کې ریسرچونه ترسره کړي دي دا ما په هوی دي پروګرامونه متفرق کړی په مرکز کې په ولسوالۍ او لا مخکلو فعالیتونو ته دوام ورکړو
بلې ډېر زیاته مننه اغلی کاکړ کتا سي د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسو ته ستونزې مدرلودي نه مدرلودي څوک تاسو ملاتړ وو
بلې بالکل مشکلات و چې مشتعلم کول خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ و په هغه دوره کې چې معلم کول نامزد وم سپلم چې ډېره کشره وم په هم سنف کې وم او بیا مې خاوند وم کورنۍ یې چې سپلم زمای وه اندرور په استار د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېمه دوره چې افتخار د خلکو د رایې لري روشن فکر کورنۍ وه موږ ته دا اجازه راکړه د زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کې نو وکړم استر چې خپل تعلیم مخته یوسو خو هغسې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و نیمه ورځ په جنګ وه نیمه ورځ موږ وکړم استر چې درس وایو فکرونه خراب وه ذهنیتونه خراب وه حالت خراب خو بیا هم کورنۍ مشه کورنۍ وه اجازه یې راکړه زمینه یې مساعده کړه او قرباني حتی ورکول دا یو قرباني و چې ورکول چې موږ دلو او مکتبو ته بیا دا دې موضوع پاتې سو ماجرات سو د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې سولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افزا سمه سوه او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنترو ته تللو او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو او هم چنان یارالو کابل خوا ته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه یې وکیله ومه ما درس هم وایه په دغه حالت کې زه اولاداره وم به هم کورنۍ مې هم درلود له وکیله وم به هم درس مې هم وایه حتی خپله مې ډرایف کوي او ساعت ساعت چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته بیا به زه په خپله وتلم د کور څخه خپله په موټر کې کښېنسته خپله مې ډرایف کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مې کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو د نورو خلکو دپاره د نورو خوندي مندې خپل اولادو دپاره خپل کورنیانو دپاره چې تر هغه هغه موږ څخه زده کړي تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کې.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی میوند کره شو ستاسي فعالیتونو ته تاسې ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسې کار کړی دی، کله راته ووایاست چې له تاسې سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسې ویلې چې د دوی ستونزې ورته حل کوي، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسې سره څوک مرسته کوي؟
مونکو په نګرال کې ز خوشبخته نصله یو بنسټ هم لرم چې مرمن له فار د څه د حقونو ملاتړ او څه په نوم باندې دغه چې ما سره ډېر مبارزې پاینې دي چې هغه سره هم په هغه برخه کې د مرمن استنس د پیدا کول برخه کې هغه استنس د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کې د دې وخت په موږ په نګرال کې د بیلابیلو مدني ټولنو نه یو ګډه ولایتي عدالت چې په میټل روشي هغه سره په ګډه باندې د پدینګرهار کې عدالت وکړه او د مرمنو د حقونو لپاره په بیلابیل برخو کې مخکې ما یادونه وکړه. اجان ان کدي شي د امباګې کمیټې له حضرت موږ له مرکز سره باندې چې کوم وزارتونه دي او کومې ادارې دي هغه سره شریکو نو په ګډه باندې د نورو مرمنو سره یو ځای نوار چې د برخې کار وکړي.
بله، ستاسي په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهار یو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسي فعالیت هلته ده؟
بالکل، تاسو نه ننګرهار کې لا هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې له بیلابیل څنګه سره لاس ګریوانې کوم ورستي کولو د کې په ورستي ځل چې د کې یو څه کار او پرمختګ شته دی. در بیا هم ټوله کې لا هم په لورې پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځي په لاسرسي نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي په کې نه وي. د ښځینه ښوونکي د هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پوهېږي. دغې برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده او موږ حتما دا ده چې دغې برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونو مسله ده چې ډېری مهرباني هغه چې په مرکز کې دي لوستې دي کاري فرصتونه او په برابر نه دي شروع کوي. دارات کې کار وکړي، کاهیان هم په دارات کار کې چې توپیري چلند سره مخ کېږي. دغه برخه کې اړتیا ده چې باید کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه سازي وشي. د دې ورخوا روغتیایي برخه ډېره مهمه ده د مېرمنو لپاره، خاص طور په ولسوالیو کې چې دې روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالیو ورخوا په لرو پرتو ولسوالیو کې هېڅ هم ډاکټر نه لرو. دا غوښته چې موږ مېرمنې ورته اړتیا لري د برخې کار وشي. د لوړ زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه سازي وشي، ترڅو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي. په دغه برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره د لسنه ترسره کړو، ترڅو دوی هغه یو څه امتیازات هم ورکړي شي که دوی مثلا مسلي کې یا بهرني بورسونه یا نور لري. دغه مهم مسله ده چې دلته باید کار وکړو چې د دوی د حقونو خبره ده، د بیلابیلو حقونو چې هغې ته باید کار وشي، کورنۍ تاوتریخوالی بل هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره لاس او گریوان متاسفانه نو دا برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي، فعالیت ورته وشي. هغه که میرمنې خپله باید دغه کس پورته کړي، هغه کولی مثلا د افغانستان حکومت یې، نړیواله ټولنه یې، نور ادرسونه یې، نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي دلته د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډېر مننه. اغلی کاکړ، کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د ښځو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپلو ښځو ته وکړي؟
اصلا په مجبور کې افغانستان کې تصویر چې ټول افغانستان کې د هر څه د پاره سته، خو وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کار دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داسې قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري، دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده. ځینې وخت کې چې ځینې وخت نه په مجموع کې، یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي، نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه، ځکه وکیل هم د ښځې سره هم د نارینه و سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی، نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي. او نارینه ته اوس همیشه خپل د حج او اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علماو د لارې څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه چی شي دی، تر هغه چې هغه نارینه پوسي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار بندو ته مسایده وو، کوشش کوو چې کار ته پیدا سي، کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو، د دوی کورنیان ته وایو چې پرېږدي چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو. همیشه زه یو الګویا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسو نماینده یم، زه ستاسو لپاره کار کوم، تاسو وایاست دا کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم. آیا ستا ښځه، ستا لور، ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي، خپل د ځان دپاره کار وکړي، حد اقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي، حد اقل نور هیڅ نه وي. نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو، اول اما پوهاوی دپاره شخصا ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري، دوی زده کړي چې زما ښځو ته حق لري او څه کولی شي. او همدارنګه موږ د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوسي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي. د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه. اغلی میوند تاسو ویل چې په خپل خبرو کې چې د ښځو په وړاندې کچیر ته توپیری چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د هغو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایست چې خپل ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي.
اصلي ستونزه همدغه ده په افغانستان کې چې دلته مېرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا رسیدګي ورته وشي. وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي.
نو اول من د دې لپاره کار وکړ چې مثلا هغه مېرمن شي په یارات کار تر کې هغه سره توپیر شلن کېږي هزار اذیت کېږي یا بل کوم ستونزې سره لاس او ګرېوان دي نو دوی باید خپله ستونزه شریکه کړي هماغې اړوندې ادارې د مشر سره یا هم دغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کوي دې لپاره مو ډېر وخت کار وکړ زحمت مو ایستو چې پیر هم دا ده چې خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی خو په ټوله کې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي دغې وکړي ستونزې چې په اداراتو کې لري مثلا کورني ژوند کې بل ځکې ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغوی سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغوی خپل غږ پورته کوي مثلا که بېلګې زه ورکړم په وروستیو کې د ننګرهار کې د ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده هغه څه دی چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي که دوی مثلا دا 15 کسان منځ ته راکړي دا به د یو امتیاز په شکل وي د پاتې 15 کسان که کومه نجلۍ ښه نمرې وویسي د نارینهو په پرتله نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټرۍ کې خپل عزت ته دوام ورکړي دې ته واسه نور داسې دي نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري نه غواړي خپل ستونزې شریکې کړي هله دې ویری چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې لامل هغه خپل ستونزې نه شریکې یا د دې ویری چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي یا نور بلابل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی ځینې مېرمنو دغه جرأت پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي
بله تاسې ویل چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزې چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي تاسې څه فکر کوئ چې دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کې کار کوي یوازې ښځینه بلکې نارینه هم داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي زه کولی شم چې خپل حق دفاع وکړم یا د خپل حق غوښتنه وکړم یو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده دا دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو خو دا سمه خبره نه ده ځکه که هر اداره کې توپیري چلند کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي دا د ستونزې حل لاره نه ده ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي راشي دغه خپل ستونزې شریکې ښار کې یو څو مېرمنې قرباني ورکړي خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي بلکې چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري چلند ورسره کېږي مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي که نه غواړي چې مثلا رسنۍ شي نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي دوی هویت پټ پاتې کېږي مګر بیا هم د دوی ستونزو ته رسېده کېږي یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي تاخیز کوي نو په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي
بله د عامه پوهاوی خبره تاسو وکړله تاسو په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسو کچیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږي نو دا تاسو حق دی او تاسو خپل غوونه پورته کوي او کچیرته دوی غوونه پورته کړي دي بیا او تاسو دا زمينه سازي کړې ده پایلې څه و څه نتیجه مو تر اوسه اخیسته
بېلکل مې اسې دا ما مخکې مې دا وروسته چې زموږ د اول اصلي کار هم دغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باندې باور ولري او دوی باید پوه شي
کوم حق نه لري او هغه د غختلو لپاره باید یو کار وکړو چې لمړی همدغه لپاره مو کار وکړو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو ادارات کې کار کوي شخصي کې دولتي دي ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو د بېلابېل نقصانګونو له لارې مثلا د غونډو له لارې د رسنیو له لارې دا پیغام ورکړو پرې رسول دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید په فکر کې حالات کې همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دی سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د مېرمنو لپاره، هغه ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی او مېرمن یو ذهنیت اخیستی دی. او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخه ته، هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغه هم ژوندي شوي دي. مثلا مو په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري. ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو پخوا په پرتله اوس په ډېره پورې دغه ستونزې حل شوې ده.
بله آغلی میوند، تاسو خو یاستی په کرخه.
بله
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات را ته راکړئ. دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تاسو سره څو کسانه کار کوي؟ څو تنه ښځینه او نارینه دي؟
دغه ښځینه او د پاره موږ خپل بچمن کارونه کوو، فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې انجنو. نو دا مو غواره وګڼل چې د واحد ادرس موږ راشو او کار او فعالیت کړه. ول شورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړې وه، خو بېرته مې وروسته غوډو کړې چې دا باید رسمي جواز ولرم. دا عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخلاص شوی نه دی، خو په دې کښې موږ سره بېلابېلې نجونې دي دغه سې تعلیم دي د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو. داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو بیا هغې نه وروسته مثلا موږ خامه پوهاوی هم کوو. بس هر هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته عامه پوهاوی چې رسنیو ته ځو مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي. داسې نه دی چې څوک زموږ په مخ د لاسنیوی کوي، یوازې همدغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دوی هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي. او دا زموږ کمیټه ده چې دا ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، په دې کښې بیا نارینه هم دي موږ سره، ښځینه هم دي. دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلو ادارات سره عدالت غوښتنه کوي، خو دا بیا د پي ټي آر او په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې دي. اما زموږ د بنسټ چې دی دا شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري، یوازې موږ خپل امکانات چې څه لري هماغې نه ګټې پورته کوو.
بله ستاسي عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړه کړه او د معرف برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازت مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایل وکړ چې عدالت غوښتنه وکړو د نجونو لپاره، د مېرمنو لپاره. ادارات خو یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دیو ته ستونزې جوړوو، بیا مو اول دیو باندې کار وکړه، دیو ته موږ قناعت ورکړو چې ستاسو فکر ناسم دی. موږ یوازې غواړو هغه ستونزې چې په ټولنه کښې هغه راټولې کړو په دغه اداراتو کښې تر تاسو یې ورسوو او په ګډه ورسره د حل لاره وګورو. وروسته بیا په دیو باندې پوه شو. خوشبختانه موږ بیا ډېر کار او فعالیت وکړو په دې برخه کښې، د بازار وضعیت مخنیوي برخه کښې مو ډېر کار او فعالیت وکړو. چې دلته د ښوونځیو مخې ته به نجونې زورول کېدې، هغه تیارې ګزمې دي چې د امنیت نندارې له طریقه ترسره کېږي، تر څنګ د ښځینه پولیسو کمښت خو په ننګرهار کښې بېلابېلو اداراتو کښې نه وو. مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس وګرېوان وي. موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل
ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ